دا مشال رادیو دا محل د پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موزو ګل ایاز او ونی ساجمل هر کلی کاو په خبرونه کې د کبالي سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه له انی ساجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د خبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز وای په صوبه کې د پاک چین اقتصادي راهداري لپاره ټاکل شوی ځایونه ډیر په بد حال کې دي. د کوهستان، سوات او دیر خلکو ویلي دي چې حکومت دې د یادو سیمو د ځنګلونو په اړه خپل پالیسي بیرته واخلي. او اوکراین وای چې د بورکینا فاسو په برید کې د دوی هم سلور وګړي وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل د خبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چارواکو ویلي دي چې په صوبه کې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شوو ځایونو هیڅ بنیادي ډانچه نشته. د یادې ادارې یو چارواکي فقیر محمد پرین مشال ریډیو ته ویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور لپاره په خبر پښتونخوا کې په ټاکل شوو ځایونو کې سړکونه، بنیادي جوړښت یا انفراسټرکچر او صنعتونه ډېر په بد حال کې دي او د یو صنعتي مرکز ته جوړېدو جوګه نه دي. په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم هاوس خوا په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په خبر پښتونخوا کې به د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژه کې وو صنعتي مرکزونه جوړول کیږي. الته د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال وايي خبر پښتونخوا بلوچستان به په هیڅ صورت کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري منصوبې نه بې برخې نه پاتې کیږي. د مشال ریډیو خبريال وايي پرین پلاور کې د خبرو پر مهال احسن اقبال ویل چې اقتصادي راهداري منصوبه د چین لخوا د پاکستان لپاره د پرمختګ یوه ذریعہ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وای دا ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوی دا چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف سلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی پرین مشال ریډیو ته ویل د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چوکاټ برابر کړي. هغه زیاته کړه
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي.
د افغانستان د سولې په موضوع د دې سلور اړخیزې غونډې لومړی ناسته د تیر ګل په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د بنو شمالي وزیرستان استادانو زده کوونکي وایي صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي ځکه چې له دې سره د ډیرو بې وسله زده کوونکو زده کړو ته زیان رسیدای شي. تیر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسر محمد اقبال له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د بورډ آف ګورنرز پالیسۍ تر لاندې د صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده.
اب بی او جی جیسے یو کیسے پرائیویٹ طرف تا خبرہ لوڑلا فیسینا چے دی دے دے سٹوڈنٹ او یو دغزوی تا ورا سیڈی زکا چے توتا وے چے کی بے تنخی من خیری او دے دغه دے سٹوڈنٹ فیسینا دای پیرا کای او چے دای دے میر دی یو نیم کروڑ روپیہ فار ایگزامپل دای دے دخ کالج دای تر خاپی رکای دغه تو سوچو کا چے راویو پر سٹوڈنٹ سیم رفتی زدای.
د بنو شمالي وزیرستان د زده کوونکو استادانو د دې غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو له مشال ریډیو ته څه ندي ویلي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم ادارې چارواکي وایي د تعلیم د ودې لپاره د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو ترڅنګ شخصي سکولونو کې هم استادانو زده کوونکو ته د خاص روزنې ورکولو کار پیل کړی دی چې دا شان د بېکوره شوو ماشومانو پام یو ځل بیا د تعلیم طرف ته راولي. د فټا ایجوکیشن فاونډیشن یو مشر هاشم خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلي سیمو کې یو سل پنځه یا غیر سرکاري سکولونه هم خلاص کړي چې پکې بې کوره شوي ماشومان د یو خاص نصاب ویلو وروسته پنځم پاس ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا د دریو ضلعو کوهستان، سوات او دیر خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د یادو سیمو ځنګلونو په اړه د حکومت خپله پالیسي بیرته واخلي. پرون د سوات په سیدو شریف کې د یوې جرګې پر مهال د کوهستان، سوات او دیر مشرانو ویل چې د دغو سیمو اوسیدونکو جایداد او د روزګار وسیله ځنګلونه دي. د جرګې یو ګډونوال لال محمد خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان د پخواني صدر پرویز مشرف په دورې حکومت کې صوبایي حکومت د یوې پالیسۍ تر لاندې د ملکن ډیویژن د ځنګلاتو ځمکې په تحویل کې داغستو حکم جاری کړی وو چې اوسم صوبایي حکومت پر دغه پالیسۍ عمل کوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د جنوري په 15مه په بورکینا فاسو کې پر یو هوټل د برید له امله د اوکراین هم څلور تنه وژل شوي دي. په دغه برید کې د نهشتو کسانو د وژل کېدو خبرونه دي او ذمهواري یې د القاعده المغرب ډلې منلې ده. په وژل شوو کې لږ تر لږه لس بهر ملکیان دي چې پکې شپږ د کینیډا، دوه د فرانس، دوه د سویټزرلینډ او یو د امریکا وګړي دي. په دې پیښه کې څلور حمله کوونکي چې د راپورونو تر مخه دوه پکې خصي وي امنیتي ځواکونو وژلي دي. ایران او اروپایي اتحادیې د اټومي پروګرام په اړه د معاهدې د عملي کېدو د ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو اعلان کړی دی. ایران او اروپایي اتحادیې پر دې موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د معاهدې تر لاندې د اټومي پروګرام په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موهرینی پرون په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال د یادې موافقې اعلان وکړ. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې شورا په یو اعلامیه کې وویل چې د اټومي پروګرام په برخه کې د ایران خلاف ټول اقتصادي او مالي بندیزونه لرې کړل. ایران د واشنگتن پوسټ یو خبریال جیسن ریزایانو درې نور کسان خوشی کړی دي. د ریپورټونو له مخې دغه نور درې تنه چې د ایران او امریکا دواړو شناختی اسناد لري د وو قیدیانو په تبادله کې خوشی کړل شوی دي. جیسن ریزایان په تهران کې د واشنگتن پوسټ خبریال او بیرو چیف و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول شو. نوموړي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دواړو د ایران لخوا لګول شوي تورونه څو ځله رد کړي دي او ویلي دي چې دا یوه سیاسي لوبه ده. د خبرونو پای.
خبرونه به د مشال رادیو نو واوریدل چې انیسال مر وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. دا خبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي اقتصادي راهداري کې په هغه صوبه کې د صنعتي ځایونو لپاره بنیادي ډانچه وجود نه لري.
صنعتونو لپاره چې کوم ځایونه دي جوړ کړي دي هغه ډېر په بد حال دي. سړکونه خراب دي، نور انفراسټرکچر یې ښه نه دی.
بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري کې به خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې بې برخې نه پاتې کیږي. د بنو او شمالي بلوچستان کالجونو استادانو له حکومت غوښتنه کړې چې د کالجونو نچکاري یا شخصي کولو پالیسي دې واپس واخلي.
مجوز کے پی کے دے گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ چکیما فیصلہ دو پہ وہ صورت بندے قبیلہ نہ دو انشاءاللہ دا خیب وے نکم کیڑی.
سواد کی یوی الوی جرگی دا زنگلونو پا آڑا دا حکومتی پالیسی رد کڑی دا.
کم هر اغا پالیسی چی پا آگی قوم اعتماد تی نلی اغسته شوی دریوان کوستان تا دیر کوستان سواد کوستان اندس کوستان تا اس تا منظور دا؟
نه دا منظور
دو.
دا قبایلی سیمو استادانو روزنی پروگرام با دا زدکونکو لپاره څومره ګټور وی؟
بچی چونکه دے ډیر یو عجیب صورتحال نه تیر شو تکلیفونه نه هغه نزدک چې خپل ولا لا کونه کورونه دې دې شو نو دې وجنه موږ چې راځي ته موږ داسې ټریننګ ورکو.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمی 12 بجو خبرونی ته غوږی د خبرونی لومړی رپورت. د خیبر پختونخوا د صنعت او سوداګری خونی یا چیمبر اف کامرس اند انډستریز د کاشغر گوادر ترمنز اقتصادي راهداري کې په هغه صوبه کې د صنعتي مرکزونو جوړولو په حق لویل دي چې په ټاکل شوو ځایونو کې بنیادي ډانچه وجود نه لري. د یاد اداري او چارواکي له مشال رو سره په خبرو کې ویل چې کارخانه دار او صنعتکاران له ډېرو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که څه هم حکومت په خیبر پختونخوا کې د صنعتي مرکزونو د جوړولو لپاره یې ځایونه ټاکلي خو مرات یې نه دي ورکړي او د دې حال به هم د ګدون امازای سنتی مرکز پشانوی. نور تفصیل د یوی وړوکی د میرستو. د خیبر پختونخوا د سوداګری خونی یا چیمبر اف کامرس ویلی چې کاشغر گوادر ترمنز اقتصادي راهداري کې کوم ځای نه د صنعتونو لپاره ټاکل شوی هغه ډیر په بد حال کې دي. دا خبره د سوداګری خونی یو مشر فقیر محمد له مشال رادیو سره په خبرو کې کړي. نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 12مه نیټه د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په یو خپور شوی بیان کې راغلی ول چې په خیبر پختونخوا کې به د اقتصادي راهداري په پروژو کې و صنعتی زونز جوړول کیږي. خو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس عمومي سکتر فقیر محمد وای چې په صنعتي ځایونو کې بنیادی ډانچه نشته.
صنعتونو لپاره چې کوم ځایونه دي جوړ کړی دي هغه ډېر بد حال دي. سړکونه خراب دي، نور انفراستراکچر خنوي، کارخانه دا ډېر ډېر تکلیفونه کې دی. او دیدی په چکم زمونږ او موجوده انډستری سټیټس دی سرکونو بستیان دی هغه ډیر لکه بیانات غواړي او ډیر پیسې غواړي چې هغه صورتحال لطیف شي.
نو موري زیاته کړه چې باید حکومت اقتصادي راهداري کې سرمایه کاران خیبر پختونخوا ته وهڅوي. په پیښور کې یو صنعتکار زاهد الله شینواری بیا وایي که څه هم حکومت د نوي صنعتي زون جوړولو خبرې کوي خو په دې صوبه کې تر 90% پورې صنعتونه بند پراته دي.
صرف یو ځمکه باندې یو نخا لګول دا صنعتي زون دی، دا د مسلې حل نه دی. اول به دلته داسې ماحول جوړول غواړي چې دلته سرمایه گذاري وشي او دلته خلک صنعتکاري وکړي. موجوده حالاتو کې په خیبر پختونخوا کې یو صنعت هم چې دی هغه وایبل نه دی، هغه د چلېدو قابل نه دی او چلېږي نه، ګټور نه وي، نو که هغه هم لګي نو هغه دوه درې کاله پس واپس بند شي.
زاهد الله شینواري زیاته کړه چې بغیر له مراتو صنعتي پروژې شروع کولو حال به د ګدون امازي صنعتي زون په شان وي. د خیبر پختونخوا د حکومت د شمیرو تر مخه په ګدون مازای کې یو سل او څلورش یونټ بندې پرتې دي. په دغه ځای کې یوازې 98 یونټ یا کارخانه فعال دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په نړۍ کې د صنعتي ځایونو جوړولو لپاره درې لازم شرایط وي او هغه په راهداري کې نه دي پوره کړل شوی. هغه شرایط څه دي؟ اکرام هوتی وای
اول چې خام مال چې هغه ته چې کوم ځای کې زون جوړیږي چې هغه ته په اسانه رسی او په کم پیسو رسی. د پښتونخوا علاقه پاکستان کې داسې ده چې هغه ته خام مال په کم پیسو نه رسی، په ډېر پیسو رسی. دویم د هغې بنیادی شرط وی چې ټیکنیکل مزدوران دي چې د هغې یو تعداد هلته کې آبادی موجوده وي. دریم د هغې لپاره سپیشل پالیسی وي چې هغه لکه ګدون کې ورکړی شوی وه چې 25% په بجلی باندې کموت په بلونو باندې ورکړی شوی وو او نور یو دوه درې مراعات ورکړی شوی وو.
اکرام هوتی زیاته کړه چې دغه ځانګړي مراعات صنعتي زونز لپاره ډېر زیات ضروري وي خو هغه دې لپاره نه دي ورکړل شوی. د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب خان وای چې دا تاثر غلط دی چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې پروژې شروع کوي. د ده په خبره کومې پروژې په راهداري کې شامل دي؟ په هغه کې ځینې د صوبایي حکومت دي.
ټول نغټه ایشو چې دا نو هلته کې زون والا ته د بجلی ده او بجلی چې دا نو هغه په خیبر پختونخوا کې د هغې هغه لوډ شیډنګ ډېر زیات دی. خو دا نوې کمپنی چې کومه جوړه شوې ده نو د دوی خیال دا دی چې دوی چې دا کوم زون کوم ډیزاین کړی دی په نوخار کې یا په اتار سره یا په جی خان کې یا په بنو کې یا په نو دا لکه امبیشس هم دی ځکه چې وجه دینه به دونه دونه انویسټمنټ به راځي. نو دا به ډیپینډ کوي چې آیا د بهر نه انویسټرز دلته کې راځي او که نه راځي.
کارپوهان او صنعتکاران په دې اندي چې په خیبر پختونخوا کې حکومتي شمیرو تر مخه تر ټولو زیاته بیروزګاری ده. خو دې ته چا پاملرنه نه ده کړې. حکومت باید جنگ ځپلي صوبه او فاټا په دې پروژه کې شامل کړي او پرې عمل وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیکه تاسو غوږی درنو اوریدونکو د دمین وړاندې څنګه تاسو واوریدل چې په د خیبر پختونخوا د صنعت او سوداګرۍ خونی یا چمبر اف کامرس د کاشګر کوادر ترمنځ اقتصادي راهداري کې په خیبر پختونخوا کې د صنعتي ځایونو د مرکزونو جوړولو په اړه تحفظات وړاندې کړي دي. هم په دې حال کې د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د کاشګر کوادر ترمنځ په اقتصادي راهداري کې به خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې بې برخې نه پاتې کیږي. دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په لاهور کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تېرې جمعې په ورځ د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم ویلي وو چې د راهدارۍ غربي لاره به تر 2013 کال پورې جوړه کړل شي. نور تفصیل ریاض مساخیل کوي.
د خالی په ورځ لاهور کې یوې دستوري ته د خطاب دوران وفاقي وزیر احسان اقبال د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې په اهمیت رڼا واچوله او زیاته کړه چې د منصوبې سره به د پاکستان تقدیر بدل شي. د دې وینا وا چې د دې خواږه به د ملک ټول اولس ته یو شان رسی او بلوچستان او خیبر پختونخوا ته به هم په دې کې خپل برخه ورکول شي. د زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري سره مونږ کولی شو د افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړو او د دې یوازنۍ لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیری. کیږي. د نوموړي په خبره د اقتصادي راهداري لړکه به حکومت خپل ټول لوزونه پوره کوي. د ذکر دا چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف هم اسلام آباد کې د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته ویلي وو چې اول به مغربي روټ سرته رسي او د دې لپاره که د اضافي فنډونو ضرورت شو نو وفاقي حکومت به هغه هم ورکوي. په دغه موقع وزیر اعظم تر کال 2018 پورې په ترجیحي بنیادونو د مغربي روټ سرته رسولو هدایت هم ورکړی وو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال لړی ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، د بنو او شمالي وزیرستان د کالجونو استادانو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کالجونو شخصي کول یعنی چکاری پالیسۍ پر ضد لاریون کړی. د یادو سیمو د کالجونو استادان دریځ لري چې صوبایي حکومت د بورډ آف ګورنرز پالیسۍ لاندې د کالجونو شخصي کولو کوشش کوي چې بې وسه او غریب زده کوونکي به له زده کړو بې برخې پاتې شي. دوی وایي تر هغو به احتجاج ته دوام ورکړي تر څو حکومت د دوی غوښتنې ونه مني. نور تفصیل بنونه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
ضلع بنو کې 13 ورځ د صوبایي حکومت لخوا بورډ آف گورنر پالیسی لاندې د کالجونو شخصي کولو هڅو پر ضد د بنو او شمالي وزیرستان کالجونو استادانو لاریون کړی. لاریون کې د محصلینو نه پرته د ضلع بنو او میرانشاه میرعلي کالجونو استادانو هم په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دغه پریکړې یا هڅې یې غندنه وکړه.
دا بالکل غیر منصفانه او بالکل غیر دانشمندانه فیصله ده. میر د کالج پرایوټایزیشن نه غوړي، نه صرف مشتا نقصان دی بلکہ اسٹوڈینٹ تا نقصان دی بلکہ دے تعلیم مکمل تبوہی دو. نو دغ نامیر حکومت تا درخواست کی جدا فیصلہ دا واپس واخلی.
مجوز کے پی کے دے گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ چکی ما فیصلہ دو پے وہ صورت بندے قبیلا نہ دو انشاءاللہ دا خیب وے نکم کیڑی.
دا ضلع بنو ڈگری 1 کالج استاد پروفیسر محمد اقبال و وائل چې د بورډ آف گورنر پالیسی لاندې صوبائی حکومت د کالجونو شخصی کولو کومه هڅه کوي دوی ته په هیڅ صورت قبول نه ده.
مش په یو صورت بیو جی په یو صورت خانه باندې بورډ آف گورنر دا غوي چې دای وای درې ته جوړ شي چې هغه یا پیسې ګټلې دراوي او یا پرایویټ ساته باندې وای دراوي دغه د وجه نه د ملازمینې سیول سټېټس ختم شي. سو دا حکومت لګیا دا مش سایډ ته دا شایرو ولی او بدوا ما دادو چې دا بیو جی چې شو کیسه پرایویټ طرف ته خبره لړلا فیسینا چې دی د سټوډنټ او یو دغه ته ورا سایډ زکه چې توتا وې چې کی به تنخه منخه دی او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پیرا کوي او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ روپیه فار ایگزامپل دای د 10 کالج دای تنخه پیرا کوي.
د پروفیسرانو اتحادیه مشر پروفیسر هاشم خان وایي کچرتا دولتی تعلیمی ادارې شخصي کړي شي نو د عامو غریب خلکو د بچیانو په زده کړو به اغیز وکړي او غریب زده کوونکي به د روپو د نشوالي له وجې د زده کړو نه لرې پاتې شي.
د میج علاقې خلک ډېر زیات غریبون دي او پسمند دي. تعلیمي رجحان یې اسا کم ده چې دغه تکله د پیسې میر فیسینه زیات کو په دې په دغه باندې ډېر زیات بور اثر پرېوځي. میج د کول دی نه 1200-1300 روپۍ وخلي خو 90% وړ کې 1300 روپۍ نشي پې کوي. دا وی نیم لاک دوه لاک روپۍ په څه شکل پرې کوي. دغه د وجې نه دغه خلک باندې تعلیمي دروازې بند شي او د انپړه پوت شي.
په دې موقعه پروفیسرانو وویل خیبر پختونخوا اوسنۍ صوبایي حکومت تر اوسه چې څومره پریکړې یا تجربه کړې هغه د عقل او سوچ پر ځای د جذباتو په بنیاد شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې د بنو شمالي ورستانو استادانو د کالجونو نشکاره یا شخصي کولو پر ضد لاریون کړي. همدارس د مومند استادانو هم پر حکومت تنقیدونه کړي او ویلي دي چې د حکومت د اسانتیاو پر ځای د دوی ژوند نور ستوندو سره مخ کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورټ کې ورو.
د خبر پختونخوا د حکومت دغه اعلان چې وای ټول سرکاري کالجونه به خود مختار کول شي ورباندې زده کوونکو او استادانو ټکونه کړی دي. دغه زده کوونکي وای چې یوې خوا ته تر هغرې زپلې سیمه کې ماشومان سکول ته په دې لالچ راغوښتی شي چې ورته اوړه غوړي او بسکټ ورکړي، ولې بل خوا د خود مختاري سره به کالجونه د دغه زده کوونکو نه لکه د نجی یا پرایویټ تعلیمي ادارو فیسونه غواړي. دوی وای باید داسې فیصلې ونه شي. زیشان خان د شوقدر په سرکاري ډیګري کالج کې زده کړې کوي او وای
مونږ چې کوم دشت ګردو سره مخ داغي په باوجود دوی د پکار دي چې یاره دومره ستونزې سره مونږ مخې تیرې کړې. اسې مشران هم وي مونږ د دشت ګردې مقابله قلم کوونه چې په قلم کوونه بیا خو پکار دي چې یاره زمونږ تعلیمي ماحول ته هر څه فری شي او مطلب د فیسونه کم کړي شي.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي وقاص خان وویل چې که چېرې د ښو زده کړو لپاره د نوي قانونونو جوړولو خود مختاري کالجونو ته ورکړی شي نو ښه ده، خو که د مالي پنګو زیاتولو اختیار ورکړي نو دا به تر هغې ځپلې زده کوونکي برداشت نه کړي.
که فرض کړه د دغو وسایلو بوج دی په طالب علمانو باندې راولي، نو د دې سره به زمونږ د خیبر پښتونخوا یا پښتانه چې کوم دي هغه طالب علمان هغه ځوانان به د تعلیم نه محروم کیږي. لهذا دغه فیصله چې دمې په دې حق لبانې دا ډېره زیاته خطرناکه ده، ځکه چې آلریډي موږ وینو چې زمونږ دلته چایلډ لیبر څومره زیات دی. هغه د دې وجې دی چې فری تعلیم نشته.
د محمود جنسی د غلنۍ هایر سیکنډري سکول د یولسم جماعت زده کوونکی وسیم خان وایي چې هغوی د شته فیسونه ډېر په مشکل سره پیدا کوي.
اوس هم داسې ملګري زمونږ شته چې هغه د داخلو د ایډمیشن د وجې سکولونه پرېغوستل. بعضې کېدسې دي چې هغو مزدوري وکړي او هغه مزدوري روپۍ مزدوري چې کمې پیسې وګټي په هغې باندې به ایډمیشن وکړي او هغه هغې لپاره څو ورځې دېړې وکړي. هغو ډېر خلک غریبانان دي دلته.
سید احمد جان صافی د محمود ایجنسی اوسېدونکی دی او د بچو د تعلیم لپاره په پېښور کې میشت دی. بلخوا حکومتي غړي وایي چې ګنه د خود مختاري سره به د استادانو نوکریان هم هغه شان وي لکه څنګه چې اوس دي، او د ماشومانو نه به فیسونه هم نه راغونډوي. خو د صوبې د یو سل او یو نوي کالجونو د استادانو د اتحادیې پکتا د مشرانو وینا ده چې باید حکومت ته د داسې قسمه فیصلو نه وړاندې د دغه اتحادیه د مشرانو د سیمې د غریب اولس او د تعلیمي کارپوهانو سره کینی او ورنه دي پوښتنه وکړي چې د خود مختاري فیصله به د صوبې د اولس په ګټه وي او یا په تاوان. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
درنو درکو د مشال لړیو خبرونه ته تاسې غوږی د خیبر پختونخوا د دریو ازلو کوهستان سوات او دیر کوهستانیانو د یوې جرګې د لاري له حکومت غوښتنه کړې چې د یادو سیمو د ځنګلونو په اړه پالیسی دی واپس واخلي. دوی وایي چې ځنګلونه د دغه سیمو د اوسیدونکو د جایداد او د روزګار وسیله ده او حکومت د نوي پالیسۍ لاندې دغه ترې اخستل غواړي. په جرګې کې ګډونوالو تر هغې پورې د احتجاج جاري ساتلو دړکه ورکړې چې تر سو یې غوښتنې ونه منل شي. دغه لوی جرګې ته د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سوات سیدو شریف گراسی میدان کې د کالام، در او انډس کوهستان په لسونو قامی مشرانو یو لویه جرګه کې د صوبایي حکومت لخوا د ملکن ډیویژن ځنګلونه په دولت کې شاملولو سخت مخالفت کړی. جرګه کې یو مشر لال محمد خان چې د در کلکوټ سره تعلق لري دغه حکومتي فیصلې په اړه وایي.
مشرف په دور کې 2002 کې صوبایي حکومت یو پالیسی جوړ کړو او هغه پالیسی لاندې هغه د ملکن ڈویژن کی جکم جے کے جنگلات دے دا خلقو عزم کی 70% عزم کی خپل تحویل کیا گستا ہے او دا جکم دے 30% جکم دا دے خلقو آبا و اجداد بخوانو وحنا نن وقت پوری کروندے کی یوم اک خپل عزم کی وقت پر ایخی
دا انڈس کوستان سرا تعلق لرون کے دا جرگی مشر ملک سید احمد خان اویل کچھر حکومت دغه پیسلہ واپس نکڑا نو دوی با دا حکومت عملداری پا دغا سیمو کے چیلنج کری.
جائیداد نہ ورکو مگر یو جرگہ زمون پاتی دے ہاگ بکو اب یا ٹھوس جواب ورکو حکومت حکومت تا داور کوچے زمون رزق دا جنگل زمون جائیداد نور نشتی دغه جنگل زمون جائیداد دے دا خرڅو او جامع کو او روټه اللہ دا سبب جوړ کر جنگلات حکومت واخلی مونږ بچک دی کی پراجی کو لگے مونږ بچر تلا.
کلام سره تعلق لرون کې د قومي کونسل کلام مشر ملک زرین وای چې حکومت دوی ځمکه هم قبضه کوي او ټکسونه پرې هم لګوي چې دغه بعد دوی چرې هم ونه مني.
مونږ خو شپږ میاشتې په واوره کې اوسو زمونږ الوګانو یو فصل دی مونږ ته کم یو جایداد داسې دی چې هغه جایداد مونږ ته دغه کېږي. نو مونږ لهذا حکومت ته دا پرزور اپیل په شکل وایو که اپیل په شکل ونه شو د ډنډې په زور باندې مونږ د حکومت دا بالکل نه منو. ونې زمونږ خپل دي 40% مونږ ګورنمنټ له ورګو هغه د ریډ لپاره ورګو چې هغوی لږ نگرانی تا پاټک ماټک جوړې ځنګل چې کوم اور اخلي هغه اور مونږ په خپل وژنو. حکومت مونږ سره سلور نو خېګړه سلور نو مرسته نه دی کړې اوس پور نه دی کړې مونږ په خپل کوم
په دا موقع جرګه کې په ګډه د حکومت څخه غوښتنې د قرارداد په شکل کې وړاندې کړې شوې چې په کې د جرګې کوربا او ویان ویل
بل 2013 چې کوم پالیسی نه دغه قوم ته منظور نه ده کوم هغه هر هغه پالیسی چې په هغه قوم اعتماد کې نه اخیستل شوی قوم سره مشوره نه کړي قوم په اعتماد کې نه اخیسته دغه هیڅ قسم له پالیسی د درېوان کوستان ته دیر کوستان سواد کوستان انډس کوستان
جرګې په ګډه پریکړه وکړه چې لنډو ورځو کې به په چکدره در کې لویه جرګه رابللی شي او کچر حکومت دغه غوښتنې ونه منلې نو د دریو ضلعو په لکونو کوستانیان به د حکومت په ضد سخت احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درنو زونکو د مشال لړۍ خبرونه تاسو غوږی. د قبایلی سیمو د پرمختیایي ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وای په هغه سیمو کې د سرکاري سکولونو ترڅنګ شخصي سکولونو سره هم مرستې پیل کړې دي چې مقصد یې تعلیم ته وده ورکول دي. د دوی په خبره د استادانو ځانګړي روزنې سره سره نورې اسانتیاوې هم ورکوي. له دغې ادارې نه روزنه ترلاسه کوونکي استادان وایي چې هڅه کوي د خپلو سیمو ځپل شوو ماشومانو پام بیرته تعلیم په لور راوګرځوي او ښه صلاحیتونه پکې پیدا کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د فاټا سیکریټریټ تعلیمی ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې دوی په ځپل شوو قبایلي سیمو کې د سرکاري سکولونو سره سره شخصي سکولونو مرسته هم پیل کړې ده چې دلته یو ځل بیا تعلیمي هلې ځلې بحال کړي. دوی وایي د سکولونو ته یو شمېر اسانتیاوې ورکوي او استادانو ته یې خصوصي تربیت ورکوي چې د بې کوره شو ماشومانو پام یو ځل بیا تعلیم په طرف راوګرځوي. په دې هکله د فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن یو مشر هاشم خان پردے مشال ریڈیو توائی
کمی فیسیلیٹیز پکی نیوی لائبریریز ولے یا کمپیوٹر شول لیبرٹریانز ولے دا مطلب چې دا اس طرح موږ دا کومکونه کو سکولون لمونګه غبر کړی مله گرانټ نیټ چاغی ځان مطلب دا چې کحال نی جہال جوړ کی کمرې نی کمرې جوړې کی بچی چونګه دې ډیر یو عجیب صورتحال نه ته درشي او تکلیفونه نه هغه نزدګه خپل ولا کونه کورونه به درشو نو دې وجنه موږ چر دې ته موږ د ټریننګ ورکو.
د خیبر جن سید د باډی افریدی ماډل سکول اینڈ کالج یو استاد جمیل وای
دغه کی چې بنیادی تور باندې موږ کوم خبر زدا کړل او کوم شی نه موږ زدا کړنو هغه خوټر نوال دی چې موږ په مشمونو کې هغه سکلز پیدا کو چې هغه باندې هغه خپل لایف تیراول زدا کی. دوام چې څنګه تاسو په علم کې دوی چې موږ د کومه لوکات چې دوه د ډېر عجیب غوندې حالات سره مخ شوې دو لکه بده کې 2009 نه بعد خو لکه هر څه کې خراب شول او مشمونو کاډیو کړل او اغا ذهنی طور باندې ډېر زیات مفلوجه شوې دي. داسې مشمونو هم زموږ په علم کې دي دلته چې کوم موږ سوشل سایکو سپورت متعلق کوم سکلز ډیولپ شول ان شاء الله تعالی اغا سکلز به موږ برو کار ولو د مشمونو اغا سکل به موږ امپرو کوو.
او د خیبر جن سید باډی او بل استاد قاسم افریدی هم د دغه تربيت په اړه وویل
لکه موږ ټیچرز او پرنسپلز په دغه دوه چې دوه ډېر ذهني او نفسیاتي مسالې رو پېښې شوې نو دغه د بحاله او د ریبیلیټیشن لپاره موږ څه کوو نو د هغه لپاره فارټ اف ایجوکیشن فاونډیشن هم کردار ادا کوي.
د فارټ ایجوکیشن فاونډیشن چارواکو زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې یو 150 غیر رسمي سکولونه هم خلاص کړي دي چې په هغه کې داسې ماشومان داخلوي چې په نیمایي کې سکولونه پریخي وي او دوی لپاره د یو کال یو خصوصي نصاب جوړ کړی دی چې دا ووایي نو 15 پاس به تصور کیږي او غواړي چې قبایلی ماشومانو ته سکالرشپ یا وظیفې هم ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویم مای کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو، خو وخت شبه دی د غرمی 12 بجې. ل انیسه اجمل نبا د خبرونو لنډیز وو.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یو چارواکی فقیر محمد پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د پاک چین اقتصادي کوریډور لپاره په خیبر پختونخوا کې پټاکل شو ځایونو کې سړکونه، بنیادی جوړښت یا انفراسټرکچر او صنعتونه ډیر په بدحال کې دي او د یو صنعتي مرکز ته جوړېدو جوګه نه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د احمد شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته ویلي دا ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوی ده چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف سلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د بنو شمالي وزیرستان استادانو او زدهکوونکي وایي صوبایي حکومت دې د کالجونو شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي، ځکه چې له دې سره د ډیرو بې وسله زده کوونکو زده کړو ته زیان رسیدای شي. تېر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسر محمد اقبال مشال ریډیو ته وویل د بورډ آف ګورنرز پالیسۍ تر لاندې د صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. د خیبر پختونخوا د دریو ضلعو کوهستان، سوات او دیر خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د یادو سیمو ځنګلونو په اړه د حکومت خپله پالیسي بیرته واخلي. پرین د سوات په سیدو شریف کې د یوې جرګې پر مهال د کوهستان، سوات او دیر مشرانو ویل چې د دغو سیمو اوسیدونکو جایداد او د روزګار وسیله ځنګلونه دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د جنوري په 15مه په بورکینا فاسو کې پر یو هوټل د برید له امله د اوکراین هم څلور تنه وژل شوي دي. په دغه برید کې د نشتو کسانو د وژل کېدو خبرونه دي او سیمه واري د القاعده المغرب ډلې منلې ده. او ایران او اروپایي اتحادیه د اټومي پروګرام په اړه د معاهدې د عملي کېدو د ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو اعلان کړی دی. ایران او اروپایي اتحادیه پر دې موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د معاهدې تر لاندې د اټومي پروګرام په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي دي.
انیس اجمل بچی د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. درنو اوریدونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه غونډه کې په مغربي سړک په ترجیحي بنیادونو کار کولو پریکړه شوې ده. ورسپانه لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یقینا چې د ټول ملک په ګټه ده او هیواد دښمنه قوتونه کله هم دغه منصوبه کامیابیدو ته پریښودل نه غواړي او دې لړکې د خندانو د راولاړولو هڅې کوي د کم د مخنیوي لپاره چې د مرکز او صوبایي حکومتونو ترمنځ مکمل هم آهنګي او اتفاق ته ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې د منصوبې د تکمیل او ټولو صوبو ته پکې د یو شان اسانتیاو ترلاسه کېدو په صورت کې په معاشي توګه ټولي صوبې مضبوطې دي شي، ورسره د غربت کچه کې کمی راتللې او د روزګار موقع سیوا کې دي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه کې د راهداري د منصوبې مغربي روټ په ترجیحي بنیادونو د کار د پیل کولو کومه پریکړه شوې هغه د ستایلو وړ ده، ځکه چې د سره د مرکز له لورې د خیبر پختونخوا د تحفظاتو د لرې کولو واضح پیغام ورکړل شوی. خو په کار ده چې دغه پریکړه ته عملی شکل هم ورکړی شي ترڅو پرته له کومو خندانو څخه د راهداري منصوبه په غوره طریقې سره مکمله او هیواد د ترقی او خوشحالۍ لارې ته سم شي. دنیا ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په ټول ګوندیزه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو ګوندونو اندېښنې لرې کړې دي او له دې وروسته ټولو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه مکمل حمایت کړې ده او دا د خوشحالۍ وړ خبره ده چې د منصوبه په حق له ټولو بدګومانیانی او اختلافات سیاستدانو په ګډه سره لری کړل. ورسپانه لیکي چې د ذکر دا چې غربي سړک ته شرقي سړک په نسبت لند دی او دا به د شاته پاتې سیمو نه تیریږي او د دې سړک ته سرته رسولو نیټه هم ورکړې شوې ده، نو په دې موضوع دی نور غیر ضروری بحث نه ډډه وکړي شي او وزیر اعظم چې کوم وعده وکړه په هغه دی عمل درآمد وکړي، ځکه چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او ګلګت بلتستان ترقی او خوشحالي د پاکستان ترقی او خوشحالي ده. جنگ ورسپانه په خپل اداري لیکي چې ملک د وړاندې نه د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دی او پر ضد یې یو شمیر ښارونو کې اولس په احتجاج هم دی. دینه سربیره تیره ورځ منګلا چشمه پاور پلانټ او مظفرګړ سره نږدې د 220 کیلو واټ ټرانسمیشن لاین د لړې له وجې ټریپ شو چې له وجې د شپږونه تر لسو ساعتو پورې بجلی بند وه او د بجلی بندېدو له وجې د پنجاب په شمول د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمې ډېرې متاثره شوې. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی بندېدو له وجې ټول کاروبارونه په ټپه ودرېږي او دې لړکې د اوبو او بجلی وزارت چارواکو لخوا بیانونه خو مخې ته راشي، خو قام د دې عذاب نه خلاصولو لپاره عملي ګامونه نه پورته کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرڅه اورېدلی شئ.
مشال اړیته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، ډان روزپاڼې د امریکایي ولسمشر په پاکستان کې په راتلونکي لسیزه کې هم د بې ثباتۍ حالاتو د پاتې کېدو په اړه د سرګندونو او بیا په پاکستان کې د مختلفو ډلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. بلخوا رایټرز خبر ایجنس د افغانستان د سولې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو د هڅو او د امن په خبرو کې د طالبانو د شاملېدو د پریکړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دوړو لیکونو مهمه برخه درته انساج مړ وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي چې آیا پاکستانیانو ته د دې خبرې ضرورت شته چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ورته په راتلونکي یوه بله لسیزه یا د دې نه په نوره زیاته موده کې د هیواد د بې ثباتۍ او ترهګرۍ په اړه ووایي؟ د مقاله لیکونکي په فکر داسې نه ده. لیکوال یوه بله پوښتنه کولو سره لیکي چې د بل کوم بهرني ملک ته راویښولو بغیر آیا پاکستانیانو پر هغو مسئلو غور کړی دی چې ورته تر ټولو زیاتې ورپېښې دي؟ ډان لیکي په پاکستان کې پراتلونکي یوه بله لسیزه کې هم د تشدد او بې ثباتۍ په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اندازې د هغه د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال مخې ته راغلي دي. د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو وروسته په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وینا وه چې د ولسمشر اوباما خبرې د ځمکني حقایقو پر بنیاد نه دي. مقاله لیکي کله چې په نړیواله توګه پام د نړۍ نورو بحرانونو طرف ته شو، نو پاکستانیانو په هیواد دننه د ځینو مسئلو د منلو نه انکار وکړ. په پاکستان کې ځینو ډلو ته د ټولنې د بیا پیوستلو په نامه په آزاده توګه د کار کولو اجازه ورکړل شوه او د ځینو لپاره خو دا دریځ هم خپل نه کړل شو. مقاله لیکي دغسې بیا ځینې ډلې بالکل د پامه وغورځولې شوې، یعنې په بله ژبه کې د کار پر مخ وړلو لپاره ورته اجازه ورکړل شوه. مقاله بیا د هند په پټانکوټ کې د برید په اړه لیکي. د پاکستان میډیا د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي وو چې د پټانکوټ د هندي ځواکونو په اړه هغو وسلوالو برید کړی وو چې د پاکستان لخوا ورغلي وو او د دغو وسلوالو له جیش محمد ډلې سره د تړاو په اړه پلټنې روانې دي. مقاله لیکي جیش محمد ډله د تیرې ډېرې مودې راهیسې په نورو ملکونو کې د ترهګرۍ او په پاکستان کې په فرقایز تشدد کې لاس لري. دغسې بیا مقاله د ضرب عصب عملیاتو په اړه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر سر د عملیاتو پیلولو، په دې عملیاتو کې د سلګونه سرتیرو د وژل کېدو وروسته د ځینو خلکو لخوا په هغو مختلفو ادارو په خاصه توګه په جنوبي پنجاب کې د کارروایانو غوښتنې وشوې چېرته چې زده کوونکو ته د جهاد تعلیم ورکول کېږي. په پاکستان کې د بد امنۍ د لیمن زوړلو پاړه مقاله په خیره کې لیکي چې باید دا جګړه د مختلفو مفکورو د مخنیوي، د میډیا او جماعتونو د کارولو نه واخلي تر هغې خبرې یقیني کولو پورې وشي چې د پاکستان د ځوان کول راتلونکي به تور نه وي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د 45 کلنې جګړې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ غونډه وشوه. د دې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه چې یاد استازي به د ګل په ورځ یو وار بیا په کابل کې وویني. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي د سیارت پر زویل دي پرته لدی چې په افغانستان کې د طالبانو د پسرلي د جګړو موسم نه وړاندې باید د امن خبرې وشي. طالبان به په دې خبرو کې د شاملېدو په اړه لا پریکړه کوي. نوموړي ویلي دي چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پر دې سلا شوي دي چې یوه ډله به هم له خبرو بهر ونه ساتي او نه به هم د شاملېدو لپاره د خبرو وړاندې کوم شرایط وي. اجانس لیکي د تیرې نهې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي وو هغه هیله من و چې د امن په پروسه کې به طالبان شامل شي، خو نوموړي دا خبرداری هم ورکړه چې که په دې اړه زر کومې نتیجې مخې ته رانغلي نو د ولس ملاتړ ختمې دی هم شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو ایران د واشنگټن پوسټ د یو خبريال په ګډون سلور امریکانیان خوشی کړی دی ویل کېږي دغه کسان د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې آزاد شوی دی په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې د رپورت په حواله صادق رښتینی وړاندې کوي
جسن رضایان امیر حکمتی سید عابدنی او نصرت الله خسروی په دغه آزاد سو کسانو کې شامل دي جسن رضایان د واشنگټن پوسټ خبريال و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول سو واشنگټن پوسټ پر خپل خبريال دغه لګول سوي تورونه څو ځله رد کړی و سید عابدنی د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په اتکاله باندې محکوم شوی و امیر حکمتی چې یو پخوانی امریکایي بحری پوځي وو د خپل انا د لیدو لپاره ایران ته سفر کړی وو او د جاسوسۍ په تور ونیول سو او په بند محکوم شوی وو په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید تد کروز د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې دغه معاملې د جزئیاتو په اړه نه پوهیږي دی وایي همدا اوس خبر شوم چې سید عابدنی او درې نور امریکایان د ایران څخه خپل هیواد ته ستنیږي فقط وایم چې د خدای شکر په عین وخت کې د ایرنا خبری اژانس د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان په دغه هیواد کې آزاد کړي رویټرز خبری اژانس په امریکا کې د ځینو رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې شپږ ایرانیان چې دوه ګونی تابعیت یې درلود د دې هیواد د تحریم په نقض بندیان شوي وو همدارنګه د غربي رسنیو په حواله راپورونه ورکول سوي چې څلور نور ایرانیان چې ویل کېږي د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې و نور له تعقیب څخه اخلاص ول
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
درنو ودونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته وګورئ د افغانستان د بارنو چارو وزارت وای هغه ډلې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضری کې باید لمخ کې شرطونه وړاندې نکړي د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایان احمد شوکیب مستغنی د شنبه په ماخه مشال لړی ته ویل چې د افغانستان پاکستان چین او د امریکا چارواکي پر هغه لار نقشه خبري کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي دا دغه سلور اړخیزه غونډه لومړی ناسته د تیری دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شوې او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کې دوه ټینګار کړي وو د موضوع په حق له نور تفصیل د صادق رښتینی رپورت کې ورو
ټاکل سبې چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اړخیز غونډې کورباوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پاکستان چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبري کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي
ټاکل شوې ده چې همغږي د څلور اړخیز ګروپ دوهمه ناسته راتلونکی دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د جنوري په اتلسمه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربتوب کابل کې دایر شي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستاني سیالي زاز احمد چودري د افغانستان لپاره د چین خاص استازي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې و او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ د دې غونډې په خبره سوي پریکړه لیکي راغلي و چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مزکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي په 2015 میلادي کال کې د طالبانو د مشر ملا محمود عمر د مرګ تر خبرې دوه وروسته دغه ډله پر دوه برخو وبېشل سول چې د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور او د بلې ډلې مشر ملا محمد رسول کبی دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کومې ډلې سره خبرې کیږي ښاغلی مستغنی په جواب کې وایي
جمهوری اسلامي افغانستان بارها روی این تاکید داشته که
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز تراسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي
په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول ګټور نه وبللي.
صادق رښتینی چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنو اردوونکو، درې میاشتې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې د لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر په لارښوونه په نازیانو او اچین ولسوالیو کې په سلګونو ځوانان د داعش وسله والی پر ضد ډلې پر ضد پاسون کړی و چې د شنبې په ورځ پاسون کوونکي د یوې غونډې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب کړل شول. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکبي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد غونډې ته د خبرو کولو پر مهال وویل لدی وروسته به پاسون کوونکي د امنیتي ځواکونو سره په ګډه او همغږۍ د وسلوالو پر ضد مبارزه کوي.
صاحب ظاهر قدیر د ولسي جرګې د لومړي مرستیال هغه پاسون کوونکي چې د تنظیم کړي وو موږ مننه کوو. ځینې نن ورځ ټول د اساسي قانون پر بنیاد د دولت په چوکاټ کې دوی ټول پرسنل تقریبا زرونه پر ترسیږي د ملي امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې راغله.
د شینوارو قومي مشرانو له امنیتي ځواکونو څخه د پاسون کوونکو د تجهیزاتو او اکمال ترڅنګ په خپلو سیمو کې د بیا رغونې غوښتونکي شول. په دې اړه ملک کمینګل په خپلو خبرو کې وویل
موږ د قوم غوښتنه ده چې دغه سیمې ته داسې یو چم برابر کړی دغه ورخته چې هغه د خلکو ته د نیکمرغۍ سبب وګرځي. باید چې دوی د خپلو مشرانو سره د وزیرانو سره په دې رابطه باندې مشورې او خبرې وکړه چې زموږ دپاره یو به د خلکو ژوند برابر شي، یو به مطلب دا خاوره خو ساتلی شي او مطلب د وسلو کومک را سره وشي.
قومي مشر ملاجان شینواری په خپلو خبرو کې وویل چې دوی به له حکومت سره اوګه په اوګه د دښمن مقابلې ته راووزي.
اوګه په اوګه به سره ځو او انشاءالله د هغو خلکو چې هغه د قوم د ولس او د حکومت او د خاورې دښمنان دي هغه به په شریکه شړو.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي د شینوارو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د پاسون کوونکو مالی او تخنیکی برخو کې پوره ملاتړ کوي.
دولت سره په همغږي سره نن همدا خلک د یو خیزش برنامه چې تراغلل شامل سول دوی تقریبا ټول سلا لري خو د دوی معاش یا عشا عباته او چې موږ یوارې پوسو چې کم کم بوتا دوی لري دا به انشاءالله ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په ننګرهار کې دي دوی به یکمال
د دولو د چې د تیرو سو میاشتو راهیسې د شینوارو په بیلابیلو ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې د شتون له امله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه راوتلې وي چې کابو درې میاشتې وړاندې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال په لارښوونه د سیمې خلکو پاسون وکړ چې څو ځلې یو بل ته مخامخ شول او په نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلې هم اوښتې وي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو دونکو، زو د سین صوبې تر پار کړتا. دا سین صوبې تر پار کړ سیمه کې د خوراکي توکو د کمښت له وجې لږ تر لږه 450 ماشومان مړه شوي دي. خو د ضلع سیول هسپتال میټه مشر ډاکټر په خبره په هغه سیمه کې شل ماشومان مړه شوي دي. بلخوا د روغتون د ماشومانو یو ډاکټر وایي چې باید دغه هسپتال یو طبي تحقیقي اداره جوړ کړل شي چې د دې د لارې به د ماشومانو د مړه کېدو وجوهات وڅېړل شي. د مشال اړیو خبریال محمد عمران د ترپار کر هغه سیمو ته ورغلی او مقامي اوسیدونکو او ډاکټرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سند صوبې لری پرته سیمه تر پار کر ضلع شپږ تحصیلونه او شاوخوا 14 لک آبادی لري. د ضلع لوی روغندون په میټي تحصیل کې دی. په دغه هسپتال کې کوي وړخت د ډاکټرانو کمې دی، نو بلخوا پکې د ماشومانو د سم علاج لپاره هم اسانتیاګانې د ضرورت نه کمې دي. ولې ډاکټران وایي چې د ماشومانو د مړینې لوی وجې د ځایي اوسیدونکو د تعلیم نشتوالی، د وخت نه وړاندې ودونه او د بچو زیات پیدا کول دي. په میټي هسپتال کې د یو ناروغ ماشوم پلار بلچی رانا وویل چې د ماشومانو غم هیڅوک نه کوي. وزیران راشي میډیا سره خبرې وکړي او بیرته لاړ شي. د ماشومانو د مړینې ذمہ وار اعلی وزیر دی.
اصل دې تین مل صحیح نه یې تارا
اصل کې دلته علاج سم نشته. زه دا وایم چې که اوس هم د ماشومانو د سم علاج لپاره څه ګام پورته نشو نو زه به د صوبې په اعلی وزیر په عدالت کې درخواست جمع کوم. د مشرف او فوزي حکومت کې کله هم داسې د ماشومانو مړینه موږ نه ولیدلې. زه په خپل په هسپتال کې کار کوونکی یم. یو ماشوم هم په دغه موده کې نو مړ شوی. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت روغتون کې د ماشومانو ماهر ډاکټر سکندر اول چې اول د ماشومانو د مړ کېدو وجې معلومول ضروری دي. باید دا روغتون یوه طبي اداره وګرځول شي او دلته تحقیق هم وشي.
سب سے زیادہ جو ایج گروپ افیکٹڈ ہو رہا ہے جو پیدائش سے لے کر 28 دن تک کے ہیں.
تر ټولو زیاد چې کوم ماشومان اغیزمن کیږي هغه د پیدائش نه تر 28 ورځو د عمر ماشومان دي. دویم هغه کوم چې د وخت نه وړاندې پیدا کیږي او د دې ماشومانو شمیره زیاته ده. زموږ سره تشخیص اسانتیاګانې کمی دي. که مونږ د دې ستونزې په نظر کې وساتو نو ضرورت د دې خبرې دی چې دا هسپتال یوه تحقیقي طبي اداره جوړه شي چې داسې د مسلو حل روزي، ځکه چې دا هر څه به د پلټنو وروستو په ډاګه شي. د میرپور خاص ضلعي چارواکي اډیشنل کمشنر نثار میمن مشال ریډیو ته وویل چې د ښار ډاکټران دلته د راتګ نه ډډه کوي. ولې حکومت به اوس داسې پالیسي جوړوي چې ډاکټران به ارو مرو د تھر مٹی سول ہسپتال ته راځي؟ شل ماشومان مړ دي، نور چې کم مړ دي نو د هغې په اړه موږ سره هیڅ معلومات نشته. د تعلیم کم دی او زیاتره ماشومان د دایانو په لاس کې پیدا کیږي. خلک ډاکټرانو له نه ځي، خو د دغې له کبله ماشومان دي. دلته چې څه په کار دي هغه ټولې اسانتیاګانې شته، ولې د ډاکټرانو کمی هم دی. د مټي هسپتال مشر ډاکټر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هغه په هسپتال کې د ټولو اسانتیاګانو نه مطمئن دی، ولې د سو ماهر ډاکټرانو کمی هم دی.
هسپتال میں جو فیسلٹیز ہیں سندھ کی کسی بھی ڈسٹرکٹ ہسپتال میں نہیں.
ہمارے پاس چار اسانتیاګانې دي، هغه د سندھ په یو ضلعي هسپتال کې نشته. زموږ سره د ماشومانو څلور ماهر ډاکټران دي، کوم چې یو یا دوه هر وخت موجود وي. درې د زنانو ماهر ډاکټرانې، 15 زنانه میډیکل افسرانې او په مجموعي توګه 150 ډاکټران په دې هسپتال کې کار کوي. که څه هم د دې هسپتال چارواکي دعوه کوي چې دلته اسانتیاګانې پوره دي، ولې ځینو ډاکټرانو مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو لپاره څه خاص انتظام نشته او چې څه دي هم نو هغه خیراتي ادارو ورکړي او په حکومتي کچه لا تر دې دمه څه ګامونه نه دي پورته کړی شوي. ولې حکومتي چارواکي وایي چې اوس یې د دغه روغندون په فنډ کې دوه چنده زیاتوالی کړی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرتز اوریدل شي.
درنو اودونکو، د جنوبي وزستان د خبریالانو ټولنې نوې منتخب شوې مشر وایي چې د صحافیانو ستونزو حل لپاره به هر ممکن کوشش کوي. د دوی په خبره د قبایلي سیمو د خبریالانو ډېر مشکلاتو سره مخ دي او په دې لړ کې به ګورنر او نور چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل سیلاب مسعود نور.
د هفته په ورځ د ټانک مسعود پریس کلب په عمارت کښې د ټرایبل یونین آف جرنلسټ، د سولي وزیرستان یونټ، د واڼا او د مسعود پریس کلبونو انتخابات وشول. په دا موقع د واڼا پریس کلب نوی مشر ظفر وزیر وویل چې د سولي وزیرستان خبریالون بې کوره در په در د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. زه به د ملګریو په ملاتړ هڅه کوه چې خبریالون متحد وساتل شي او ټول مشکلات کی سم شی.
د جنوبی وزیرستان صافیون ستړی ستمن دی، در په در دی. میږ کوشش دی چې دا ړنګ پنګ او ستړی ستمن صافیون ولای وځي، تا کې د میږ مسله خو ډېره زیوته دی. یو سفر میږ سره هیڅ شی نه دی شوی، نم پرس کلب شته، نو په دا ولا سره میږ د صافیون چې کوم ستونزه مشکلات میږ وا حل کوي.
د ټرایبل یونین آف جرنلسټ ولی وزیرستان یونټ نوی چنکړی شوی مشر شاکر مسعود زیاته کړه.
گورنر صاحب دی دښته میږ د اپیل کوي کوم د میږ ملګری شهیدون شوی دی یا کوم زخمیون شوی وي، د اخ سره حکومت داسې ته مرسته وکړو چې د اخ په وجه د اغې کونډې تیمون، د اخ د کورو له چې کوم وړه وړه بچیو چې اخوا شول شي، د اخ ته څه فایده ور ورسېږي.
د مسعود پریس کلب یو بل عهدیدار حیات مسعود جوته کړه چې ځایي انتظامیه به د خبریالانو ستونزې سمولو لوري ته سمدستي مخ را اړولو دپاره متوجه کولی شي.
څوره د میږ د قبایلي صافیونې پوره څه مسلې دي، میږ انشاءالله په اتفاق سره د ټولې مسلې حل کولو کوشش کوي. میږ انتظامیه ته هم دا اپیل کوي چې د میږ ساتلو چې څوره مسلې دي صافیون ته ور پېښې دا ټولې حل کول شي میږ مدد.
خبریالانو د یو بل سره دا لاوز هم وکړه چې د سولي وزیرستان د خبریالانو د شریک مفاداتو دپاره بار شریکې هلې ځلې کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
درنو اوردونکو، امریکایي راډیو این پی آر په خپله ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو وسلوال بریدونه هم یو وجه ده چې په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د پولیو ناروغۍ شتون لري. نور د دې مقالې نورې برخې له فرخنده اسد ناورو.
امریکایي اداره ان پی آر په خپل ویب پاڼه لیکي پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو وایرس لري. په پاکستان کې بیا د پولیو په کارکوونکو د وسلوالو بریدونو له وجې دغه مهم د ستونزو سره مخ دی. په روانه اونۍ کې په کوټه کې د پولیو په کارکوونکو بمی برید ترسره شو چې پکې 15 کسان وژل شول. په وژل شوو او ژوبلو کې زیاتره پولیس وو چې د پولیو د کارکوونکو سره وو. دغه حمله په داسې وخت وشوه چې په کوټه کې د پولیو درې ورځنی مهم روان وو. د دغه حمله مسولیت جندالله وسلوالې ډلې منلې دي. په پاکستان کې د 2012 کال راهیسې د شپېتو زیات پولیو کارکوونکي وژل شوي دي. په زیاتره سیمو کې د امنیت د خرابې وضع له امله په څو سو وارې د پولیو کمپین ځنډول شوی هم دی. ان پی آر د بشري مرستو د پالیسۍ د یو کارکوونکي جیول کارنه نه پوښتلي چې ولې وسلوال د پولیو کارکوونکي په نښه کوي. په ځواب کې کارنه وایي وسلوال غواړي دغه کمپین ودروي او بیا د پولیو په کارکوونکو حمله کول د دوی لپاره یو آسان کار هم دی. بیا وسوال د پاکستان د حکومت د ځینو پالیسو سره د مخالفت له وجې هم په پولیو کارکوونکو بریدونه کوي. جیول کارنه وایي په پاکستان او نایجیریا کې وسلوالې ډلې د ځینو نظریاتي اختلافاتو له وجې هم داسې بریدونه کوي. دوی غواړي د داسې حملو له وجې خپله نظریه پر مخ بوزي او یا په ټولنه کې ویره خوره کړي. کارنه وایي دا د پولیو کارکوونکو لپاره هم یو ګران کار دی چې په داسې حالاتو کې له کوره راوځي او په دغه مهم کې برخه اخلي. ان پی آر لیکي دا د پولیو کارکوونکو همت دی چې د داسې وسلوالو بریدونو باوجود د پولیو مهم کې برخه اخلي او ماشومانو ته احساس کې رسوي. ډېر کارکوونکي داسې دي چې هم د دغې ټولنې سره تعلق لري. دوی د خپلو سیمو نه خبر دي. په ورپېښو خطرو هم پوه دي خو بیا هم په پولیو کمپین کې برخه اخلي ځکه چې د دوی په فکر دا یو ډېر ښه کار دی. ان پی آر لیکي دا هغه خلک دي چې باید د همت ستاینه وشي.
فرخند اسد وا چې تاسو د ان پی آر د چې د امریکا رادیو د دغه په پړه د یو مقاله مهمه برخه وړاندې کولې. د روانې کړې اخري رپورت تاسو پام را ګرځوم. د خیبر پختونخوا د اثر قدیمه محکمې تر مخه په خبر ډکی نالبندې کې د هندي فلمونو وتل ستوري راج کپور د پلار نیکه کور موجوده مالک د نړولو کار پیل کړي چې د اثر قدیمه محکمې پر کار دغه کار ودرولې دی. بلخوا دغه کور مالک وایي چې دوی پکې د مرمت او صفایي کار کوي نه چې نړوي. نور تفصیل شبیر احمد جاننا.
دا خیبر پختونخوا د اثر قدیمی محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیډو ته ویل چې د پرتوی راج یا د کپور خاندان دغه تاریخي کور د قانون مطابق لرغونی آثارو کې راځي او د دوی د قانون مطابق چې کوم آبادی هم د 500 او کالو نه زړوي نو د هغې کې چې څه هم کار کول شي د حکومت نه به اجازت اخیستل ضروري وي. ولې د کپور خاندان دغه تاریخي کور موجوده مالک بغیر د اجازت د دې د نړولو کار شروع کړو خو له دوی په کار ودرولې دي.
قانون خلاف ورزی حکومت
دغه کور غیر چاپیره اوسیدونکو ځای خلک وایي چې باید حکومت دې کور ته خصوصي پاملرنه وکړي ځکه چې د دوی په وینا دا یو تاریخي او ثقافتي ودانه ده او باید دا په خپل حالت کې محفوظه وساتل شي.
دا کور چې دی د آثار قدیمه دی د خوشا چې دی نو ټوله پلازې جوړ شولې زمونږ د پیدایش د مخ کې چې دی نو دا شی جوړ شوی دی. اوس که دا وران شي نو زمونږ راتلونکي نسل ته وسه پته لګي چې دلته سو وسنو سرواج دلته دا دغه کور دی دا د اربس کور او دلته هغه شاته راسونو تبلم وا اوس پکې چې دی نو دا کبات پلازا جوړ شوی دا دلته دی سکول کې د دیو مندرمو او د پتریراج دا کور چې دی دا بالکل په هغه حالت کې دی. حکومت ته خاص کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي دا زمونږ د علاقې د ثقافت یو نخ ده.
بل خو دغه کور موجوده مالک حاجی حسن قادر وایي چې دا ډیره زړه آبادی ده. دوی په نور لسوا یو کم او یایم کې دا اخستې و خو له موجوده زلزلو دې ته ډیر زیان رسولې دي او د گاون خلک دوی لراغلی او ورته ویلو چې زلزلو له وجې دا نور هم خطرناک شوی دی او غیر چاپیره آبادی ته لوی خطر ده او باید یا خود د مرمت وکړي او یا لری کړي نو ځکه پکې دوی د نړولو نه بلکې د مرمت کار شروع کړي.
د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا د آثار قدیمه محکمې په ټوله صوبه کې 111 زړې ودانې قومي ورثه ګرځولې دي چې پکې د هندي فلم انډستری نامتو ستور یوسف خان او دلیپ کمار په محله خدادات کې کور هم شامل دي. ولې د کپور خاندان دا کور په کې لا تر دې دمه نه دي شامل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر